Done.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نزغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ د لړم یوشتمه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښه ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدماتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سخت دي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریکتر په کچه 6.3 درجه زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړوه. د راپورونو له مخې زلزله کې 20 تنه مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1400 کورونه ویجاړ شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څو شیبو پورې د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړي. روټرز د سپینې ماڼۍ په حواله ویلي چې لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د امریکا په وخت د چهارشنبې ماخوستن مهال د ټرمپ لاسلیک ته وړاندې شي. دا لایحه همدا شیبه چې د افغانستان په وخت د سهار 9 بجې شاوخوا دي په استازو جرګه کې رایه اچونې ته له وړاندې کولو وروسته تصویب شوه او ولسمشر ټرمپ ته د تصویب لپاره یا هم د توشیح لپاره واستول شوه. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه چې له دې سره د تلاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین ماشونه ترلاسه کړي او یو شمیر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې در څلوېښتمه ورځ ده. له دې کبله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کیږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د چارو کتونکو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ یو مخ بندول د ولس په ګټه کار نه دی.
در مورد تجارت
یا ګیلان د سوداګرۍ په اړه یو اعلان دایې طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د هوکړو او وګړو ناستو لاري کیږي.
سوداګر بیا وایي خصوصي سکتور ته ګټه داده چې له ګاونډیو سره یې اړیکې مثبتې وي.
صادرات د فارغ هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاص ده. د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده. افغانستان خصوصي پور د افغانستان خلک نه وړي په دنیا کې، خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
د اقتصادي چارو پوهان بیا ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د جغرافیوي موقعیت پر اساس د سوداګرۍ لپاره یو د بل بدیل نشي موندلی.
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمون ګاونډیان د منځنۍ شاهي وادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري.
او متحده ایالاتونو په در 2.5 هغو اشخاص او کمپنیو بندیزونه ولګول چې د ایران د وسلو د تولید ملاتړ کوي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منې راځو د خبرونه د سر راپورته یو شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي دوی وایي د وارداتو لپاره د بدیلو لارو شتون که څه هم محسوس دی خو په خبره یې هغه لارې اوږدې او د افغانستان د توکو د صادرولو لپاره ګران بیه تمامیږي د طالبانو حکومت دا خبرداری چې اسلام آباد سره به تر هغو سوداګریز راکړه ورکړه بندوي چې د تل لپاره د لارو د پرانیستلو تضمین ونه کړي داسې مهال له غبرګون سره مخامخ شوی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له دغه هیواد سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړلې دي دا چې عام خلک او د چارو کتونکي په دې اړه څه نظر لري تفصیل به نس له سنا کاکړه واورو
یو شمیر افغانان وایي داسې مهال چې پاکستان سره لارې له یوې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې تړلې دي هغه هیواد سره د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د طالبان حکومت اعلان د سوداګرۍ بیا پیل ته دوی نهیلي کړې او اندېښمن دي چې د اړینو توکو له کمښت سره به مخ شي دوی وایي که د طالبانو حکومت د وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري نو پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو سره به د توکو بیې لوړې او بیکاري هم پراخه شي د بلخ ولایت د مزار شریف خاروسی دون کې قری اسد الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه ازادي رادیو ته وویل
کله را بند وي نو به لوړي د خلکو اندېښنې زیاتېږي او زیانونه رامنځته کوي چې څومره سوداګري زلارې خلاصې وي د هغه هیواد خلکو ته ګټه رسیږي هر څه ارزانه کیږي او له هر ځای راځي کله را بند وي څرګند ده چې به لوړيږي
د بغلان ولایت اوسیدونکو حبیب الله من جاهد همای
مخصوصا
له دې سره به بیوزلی خلک نور هم بیوزلی شي خوراکي توکو ته لاسرسی ګرانیږي د لارو دوامدار بندیدل زموږ د خلکو په خیر نه دی بلکې زموږ په زیان تمامیږي
د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته ویلي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګري په ځانګړي ډول د درملو واردات ودروي د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو ناسته کې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګري ستړونه پای ته ورسوي هغه خبرداري ورکړ چې کله دې مودې وروسته سوداګر بیا د پاکستان له لارې توکي وارد یا صادر کړي او ستونزې رامنځته شي حکومت به مسؤل نه وي ملا برادر وویل چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي او ګواښ یې وکړ چې پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به تر هغه ځنډول شوې وي تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به په هر ډول شرایطو کې پرانیستې وي یو شمیر افغان اقتصادي پوهان دا موضوع پیچلی بولي او پاکستان سره د طالبانو حکومت د بشپړې سوداګرۍ د درولو اعلان احساساتي ګڼي دوی وایي اړیکې پرې کول ستونزمنې او غیر ضروري دي او ټینګار کوي چې سیاسي اختلافات باید د خبرو او مذاکراتو له لارې حل شي له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نورو بندرونو لکه واګا له هندوستان او له نورو بندرونو له ایران او تاجکستان سره اوږدمهاله سوداګري لري خو په خبرې د هر هیواد او بندر صادراتي او وارداتي توکي مشخص دي
در مورد تجارت یک اعلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان د طریقه نه ده سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د تړونونو سوداګریزو اړیکو د هوکړو او اوګدو ناستو لاري کیږي نه دا چې یو دوونه جګړه وشوه موږ اعلان وکړو چې د هیواد سره سوداګرۍ بند شوه دا امکان نه لري
نو موړی ټینګار کوي که ممکنه وي د طالبانو حکومت باید د ځینو توکو په ځانګړي ډول خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو ترسره کړي تر څو پاکستان پورې تړاو کم شي پاکستان له یوې میاشت څخه د زیاتې مودې راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون خپلې ټولې لارې افغانستان سره تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د وارداتو او صادراتو یوه لویه برخه د دې هیواد له لارو ترسره کیږي اساسي توکي لکه اوړه وریجې تیل صنعتي خام توکي او درمل په عمده ډول له پاکستانه واردېږي او په مقابل کې افغانستان ځینې کرنیز او کاني محصولات دې هیواد ته صادروي د افغانستان او پاکستان سوداګري ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې او په دوحه او استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومتونو د استازو ترمنځ درې پړاو لیدونو او خبرو د اوربند له تمدید پرته بله نتیجه نه درلوده.
و موردل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر حقوق خبرو خبرګونونه پارولي چې ویلي دي له پاکستان سره ممکن سوداګري یو مخ بند کړي، هغه هم په صورت کې چې پاکستان د دائم لپاره د لارو د خلاصون ژمنه ورنکړي. دا چې دغه چاره یا په مجموع کې د لارو احتمالي بندیدل د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څه ډول تمامیږي، پر بازار به څه اغیز ولري، او اوسنۍ بدیل لارې څومره مؤثرې دي، همدا او نورې مسلې زما همکار نوریاس نوری د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له سرپرست او مرستیال محمد یونس مومن څخه د مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د پریکړې خصوصا سکتور د پریکړې پرامل اثر او حمیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیر څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افاده د افغانستان هر دل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي، او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت د ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی خو د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده، لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. اوس تاسو ګورئ څو کاله د مخه چې بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو، موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي، او دا په دې خبرو چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده. ولی بیا هم زما ارزو دا ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې دای وای تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لار خلاص و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لار بند شو، او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وکړي چې سينوره موږ نو ستوري چې موږ خلک توانی نسی او موږ هم ولسته مشکلات پېښ نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي، نو دا پریکړه کې دا وخت خبر دی کړه څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشتو په کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي، نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي، نو د هغه مراجعه لپاره دا شبي چې پېښ تر پېښه خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان په خاورې کې موږ بنادر دي موږ دغه بنادر نور نه استعمالو، او تاسو په دې کار کوشي چې موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي، دا په افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مسکېږي په دې باره کې.
بله، یاندا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لارې بیا نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ دا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو دا پیشنهادونه کوي، وو تقریبا کال یو څلدا پیشنهادونه وو، او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور هغه خواسته او ته یو لبی کوي، نغه په دې خطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سکتور په مشکل کې، نو درته دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت چارت کې یو قوي تضمینونه یا معتبر تضمینونه په وجود لري. د معتبر تضمینونو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار چې خلکو چې جنسونه د دې لارې څخه راوړل د دوی بشانې په ژمي را چې د ژمي تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله، یعنی هغه وخت هیڅ مشکلاتونه موږ یو پریکړه وسو 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې میلیاردو افغانۍ او میلیاردو کلداري هلته موږ د مرچ ورکوي او د افغانستان تجاران یې هغه د ضرر سره مخامخ کړو. لهذا د دغه سي عواقبو د رامنځته کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور ته، هغه په دې خاطر چې معتبر تنظیم پاتې کې کسلاري لاسي دا د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د پاکستان د لپاره پاتې کېږي.
پاکستان له دغه پریکړه څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول اقتصادي او غو په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده. د لارې د پنځه جی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخه مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل، مثلا زغال ارت ورتلي نور شان څه دي افغانۍ په کار کې وي، د دې ترانسپورت په کار کې دي. نو هلته هم مشکلات به ډیر رامنځته شي، یعنی د افغانستان به هم مشکلات هلته رامنځته شي. ولې افغانستان د دې د پاره د جنوبیا د مرکزی اسیا سره نشټدلو یو ډیر مهمه او هم لار چې دې ته به ډیر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کولی شي د مرکزی اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې یا په پنځه میاشتې کې به یو موټر رسیږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي تقریبا تلیر وساته بعد موټر مرکزی اسیا کې په داخل سپری او ډیره لنډه
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ درې څخه به پشا شي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېره زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه واردوی چې افغانستان لکه تیر کلون چې ورته ویل سره سیاسي لوبي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل دا د منطقي او منطقوي مشکلات رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستيال محمد یونس مومند چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د غدواړه غونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له نورین سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان او پاکستان ترمنز د تګراتګ اصلي لار تورخم دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ ترل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شک چې دا سوداګر لپاره لوی او دروند زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغه ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې دا دواړو خو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسریل فساتو یا هغه خصاص او یادا چې کا مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت جوړان کړی ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د غلوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پاوزیان ووجل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استنبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو ولنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړل څو سش کال په وخت کې د کال د پاره یې سلام څنګه کول چې دې خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه موږ موسم پر سر لري، هغه چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم باندې لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ هغه ته صادرات کوو. دا غزه به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکې ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمونږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مسند پاکستان ځکه نه لاره لاندې لاره د هندستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې کچیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتره ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې ورستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا خپل اقتصادي پلاوی ولېګل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ورزو یوې سیمه ییزې موضوع ته. متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر بندیزونه لاندې راغلل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سر سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي. د ترهګرۍ او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلی ویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي. دغه چارواکي په وینا متحده ایالات تمل لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي تر څو نړیوال مالی سیستم ته د هغوی لاسرسی بند کړي. ایران په تیرو وختونو کې ویلي و چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره دی. بلورته ملګرو ملتونو د سپتمبر په 8مه د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول. دغه هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې یجمنی ماتې کړي او د یورانیمو په خولو ته یې مخه کړې ده. ایران، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کړی او دا بندیزونه رد کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دی چې ایران پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د مهال څلروي ساته خبرونه لري چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په ویب پاڼه کې هم واوري. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کم. ورو رسیدو د سهارنی خبری مجلې د پای شیبوته روسای راپور راخلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو دو مهمو موسسو د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د لوړې کچې لوګې خبرداري ورکړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې په ګډ راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د جوړې اندېښنې وړ بللې ده. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر ناور.
د ملګرو ملتونو دو مؤسسو خبرداري ورکړ چې د غزه او سودان په ګډون د نړۍ په لسکونو ځایونو کې خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارو نن له نړیوالو څخه د بې وسلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوال مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې ایف ای او په ګډ راپور کې هایتی، مالی، جنوبي سودان او یمن د سخت لوږې له جدي خطر سره د مخامخې وادونو په ډله کې راوستي. په دې راپور کې همدارس راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. ډبلیو ایف پی او ایف ای او په خپل راپور کې زیاتوي چې د بشري مرستو کمیدل د دې سبب کیږي چې له کډوالو سره د مرستې بهیر زیانمن کړي او خورا زیانګالو ته مرستې ونه رسي شي. د ملګرو ملتو د دوغ ماچ سو په ګډ راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د اکتوبر تر اخیره 10.5 میلیارډ ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او دوی له اټکل سره سم 9.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. د اف ای او عمومي رئیس کیو یو دونګو وای د قحطۍ مخنیوي یوازې اخلاقي دنده نه ده، دا د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره عاقلانه پانګونه ده. شاغلی دونکو زیاته کړه چې سوله د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره یو شرط دی او د خوړو حق یو اساسي بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه پروسه شکل د ملګرو ملتونو د دوه مؤسسو اصلي تمویلونکي وو. خو د ولسمشر ډانل ترامپ مشي حکومت د امریکا بهرنی مرستې کمې کړې دي او د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په خپلو پراختیایي او بشري مرستو کې کمښت راوستي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاک خبرې کوو. لمک سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتید نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیر زیاته لوړه شوه او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او چې ورته ورته کړی نه دا به یو نو اخسل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چې ته د فقیر حق ورتنور کوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد چې هغه ورنواخلي او فقیر دی ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځنې ارزښتونه هم هېر کړی په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت او باسي المړی راګټي به کشرانی خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسېږي نو کچیرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې د بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدا الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیران حق ورسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی هم مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم جاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه د خلکو نه پړیر الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسكين ته به چې څوک هم کوي ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې دا به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاسو خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حق کې د مال چرک دی که چیرته بڑا انسان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیر دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څور کوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته تاسو متوجه شوې یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیز رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یو نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخی مونږه کی خوده د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلی هم د غذایی مواد او غوړو ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلی او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت ما ورته مازه ورته قناعت ورته ورکم نو ما ته خپل ځوانان زمونږه کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې مونږه تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي دا شخصل کی چې چرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او وختل شي د طرف نه وختل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه خسته دغه عکسونه ماته ولګل هغه چرته دي زه متاسفانه چې جزئیات خپاشم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو دا څه کار وشي چې نه یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپاشي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکښ کړ څومره وختان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله دې د وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کښ کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې بشلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرچه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راټین کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې د مال راټین کړي اي پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شریف کوم دی وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان یو خطه پور تکړي هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په غي باندې رحم نه کوي. ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزلہ شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مجتمع چې الله را تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
او یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولند کیږي.
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم یا غریبان وي مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده حق د مور پلار خودورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته. خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعض مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کده چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو د غسړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې کده چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل پلوان ته چې داس انسانان چې محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارې خواته د بیوزلې خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متأسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیات شوی ځکه ده چې طبي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي. د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې د کاروبار وکوي په دې کې د خپل حلال یو رزق ان تر پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هرځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هرځي هغه تم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او د سه کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړشي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسوانی وګړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی شتمنی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری صرف فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدای شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چیرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولیږي او فقیر کورنۍ ته ولیږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي و ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولیږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولیږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه وی دي زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورئ د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو په خپل ورور باندې، په خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه، دغه باید ګاونډي باید لګ ولي خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو غوخې لګلی وسره پادشاه وسره به کوم گاونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ غوخښته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور ته راولو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وای دیګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخ کې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوله کومه چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسولیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېګو او په ایمان نه ودرېګو یاندې خلبن ور سره ودرېګو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې لموږ سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری
Thank you. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي سما نصیب کی غریبی دا خفکیږي